د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېمنه ز بشیر غواخم تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله و د 200 څخه تر 2 بجې په دې خبري سات کې کراچۍ کې د نېشنل ګوند پر سیاستوالو برید او همدارز د ناتو د رصد لارو په اړه باندې تاسو ته تازه معلومات درکو ورسره د خان شهید د څلوختم کلین په اړه هم یو رپورت اوریدل شوی او د افغانستان او سیمی په اړه درته مطبوعاتي کتنی مرکې او نور رپورټونه د دې غړي برخې خاول بل منور شاد څخه خبرونه ور
اول د خبرونو سایټ کې پر ناوخته کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر په ډزو وجلې ده. نېټو وایي ک افغان حکومت د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي نو دوی به افغانستان کې د 2014 کال نه پس خپل مشن جاری ونه ساتلی شي. د امریکا نائب صدر جو بایدن په ټوکیو کې د جاپان د وزیر اعظم سره په داسې حال کې د کاته کړی دی چې په سیمه کې د چین د نوي فضايي حدونو د اعلان له وجې تناو پیدا شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د پولیسو چارواکي وایي پرون مازیګر د سوپر های وی سړک سره نږدې د جنجال کوټ په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو تن وژل شوی او درې نور جوبل شوي دي. د کراچۍ عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل وژل شوی تن چې دین محمد وزیر نومېده د دوی د ګوند ځایي مشر وو. بلې خوا تیر شپه د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزی دفتر حمله کړې ده. پولیس وایي په دې حمله کې د یاد دفتر 2 ساعتونو کې جوبل شوې دي. بیلابیلو حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو د خبريالانو اتحادیو په یاد دفتر حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمہواري چاپغاړه نه ده اخیستې. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دوی د اتحادیانو لخوا د نېټو ځواکونو د رصد خلاف احتجاج نن په 11 ورځ هم دوام لري. بلخوا پرون افغانستان ته بیلابیل قسم سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د پیښور په پښتخره تانه کې یو اف آی آر درج کړي او پکې یې تور لګولې چې د احتجاجي ګوندونو کارکونکو یې په غیر قانوني توګه کاغذونه او سامانونه چک کوي او بد سلوک ورسره کوي. دا ډرایوران وایي دغه ډول رپورټونه یو وړاندې هم کړي دي خو انتظامیه په اف آی آر کې د نامزد کړی شو کسانو خلاف ګامونه نه پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف او د دوی د اتحادی ګوندونو کارکونکو وایي چې دوی به د ریپورټونو د پروا نه بغیر د نېټو د رصد بندولو لپاره خپل حل ځلې جاری ساتي. پرون په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله مشر او ستر سیاسي مبارز خان عبدالسمد خان څلوېختم اتلین ونمانځل شو. د لړکې په کوټه کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وویل دوی په سیاست کې د پوز مداخلت ختمول غواړي.
پوز تر په خوا د پنجاب په سیاست کې وند بس کوم کړی کی تر مگر لا بولان ته چتراله دی پښتونخوا وطن کې فوجانو نن تر په خوا زیات په سیاست کې مداخلت کوي. یو په کراچۍ کې کیس چیر پښتون پروت دی یو لا بولان ته چترال په پښتونخوا وطن کې کوي. ملک منو ملکی نه بے وفا دي سي چیر مداخلت نه نو بغیر ملکی بنئ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی ګوند په صوبه کې نمائندګي او واکمنۍ ترلاسه کړې ولسی مسلې به په ترجیحي بنیادونو خبروي. د نېټو سیکرټري جنرال وایي ک ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره امنیتی تړون زر لاسلیک نکړو نو نېټو به د افغانستان مشن پای ته ورسوي. اندرس فوګ راسموسن تیر ورځ په برسلز کې خبريالانو ته وویل نړیوال سلاکاران او پوځي تربیت ورکوونکي نشي کولای چې د یوې منسوبې نه بغیر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. هلته پرون سهار د نېټو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ک د اتحادي هیوادونو او کابل ترمنځ لوزنامه وشي نو نېټو به په افغانستان که سلور مرکزونه قایموی. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان د جین ساکی وای
deferring the signature of the agreement until after next year's election is not
da wai daratunko intikhabat urusta de de tarun daraslik zandawal munasib ne di da kar ba afghanano ta hag dad che intikhabat ta panik de bohrani myash to ke da khul ratun ke paade bait walari war nakdi da ba america aw da nato mutahidano ta ham la 2014 ka lusta da pat ke do da tanzim aw tartib zamina barabar nakdi ham de ta pafam sara mang khul paigham ta dawam war kaw.
په ان حال کې راسموسن هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون زر لاسلیک کړي. نن د امریکا نائب صدر جو بایدن د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره په سرخاټ ټوکیو کې خبرې اترې کړې دي. د ملاقات په داسې حال کې وشو چې د دې نوړاندې چین د مشرقي چینی سمندر په متنازع جزیرو کې خپل فضائي دفاعي حدونه اعلان کړل. ښاغلی بایدن یو جاپانی خبریال ته ویل امریکا د چین په دې ګام اندېښمنه ده او په جاپان او چین دواړو ټینګار کوي چې خپل منځي تناو دې کم کړي. هلته جاپان نن یو وار بیا په دې خبره زور واچوه چې ټوکیو او واشنگټن د چین لخوا د دغه دفاعي زون د ټاکلو ګام رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر وايي داسې ثبوتونه موجود دي چې ښایي د شام صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنگي جرمونو کې لاس لري. نوی پیله 13 ورځ اویل د شام په جګړه کې د انسانیت خلاف جرمونو په اړه زیات او قوي شواهد موجود دي. د نوموړي په وینا د دې ثبوتونو په رڼا کې د انسانیت خلاف ترسره شوي دغه جرمونو کې د شام د حکومت مشر او لوړ رتبه غړي ککړ دي. نوی پیله هغه وسلوالې ډلې هم د جنگي جرمونو او بشري حقوقو په پراخو خلاف ورزیو تورن کړي چې د شام د حکومت پر ضد جګړه کوي. او بل خبر دا چې تمه ده نن به د یوکراین په پارلیمان کې په دې بحث کېږي چې په حکومت د عدم اعتماد رای واچول شي او که څنګه. د هیواد کې اپوزیشن وروسته له هغې د حکومت نه استعفا غواړي چې صدر ویکټر یانوکوویچ د یورپ یونین سره د نږدې اړیکو یو تړون د لاسلیک د ځنډولو فیصله وکړه. دې فیصلې په یوکراین کې لویې مظاهرې پارولې دي. دا راز مظاهرې د هیواد کې په 2014 کال کې د نارنجي انقلاب نه پس رامنځته شوې دي. په هیواد کې د جاري بحران باوجود صدر یانوکوویچ نن د چین په سفر روانېږي چېرته چې به نوموړی د انتهایی ضروري مالی مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ به دا ریپورټونه اورو. کراچی کې د ویمنیشنل ګوند یو ځایي مشر وژل شوی دی. څېړونکي وایي د ناټو د رصد د لارو د بندولو لپاره د احتجاجونو په وخت د تحریک انصاف غړو قانون په خپل لاس کې اخیستی.
پی ٹی آئی ډېر غټ تنقید کیږي چې دوی کارکنان کاغذونه ګوري د ډرایورانو سره بدتمیزی کوي. دوی قانون په لاس کې اخلي. پولیس ته پکار ده چې دا خلک په پاسپورټ باندې منع کړي، دوی خلاف زور استعمال کړي. خو زور نه استعمالېږي ځکه چې په صوبه کې د هغوی حکومت دی.
د قبایلي سیمو اډهاک استادان وایي هیڅوک د مشکلاتو حل ته پام نه کوي.
امیج اډهاک لیکچر چې کیم دي دغه آرډر شوی په اکتوبر 2011 شه دغه دریم کول چې کیم سیلری دو اده وسه پورې و مشتا نه ته ملاو شوی.
د خان شهید صمد خان څخزي د څلوختم تلین په مقاده دی ګوند د بلوچستان صوبای مشر وای دوی به کوشش کوي چې پولیسي حکومت کې د پوز مداخله بند کړي.
لا بولا نه ته چترال دې پښتونخوا وطن کې فوجان نن تر پخوا زیات په سیاست کې مداخلت کوي. همت بکې حکومت معنا دغه داسې بیوروکریسي به دولت په خدمت کې دروي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لمبی رپورټ ته ورځو. د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې تېره شپه نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز رهنما دین محمد وزیر په ډزو وژلې او د دغه ګوند درې غړي یې ژوبل کړي دي. د دې تر څنګ د کراچۍ په قایم آباد سیمه کې د رسنیو په یو مرکزي نامعلومو وسلوالو حمله کړي چې له امله یې د اکسپریس نیوز د دفتر دوه ساتونکي ژوبل شوي دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ سوپر هایوی سړک سره نږدې د جنجال ګوډ په سیمه کې د ګل یا دوشنبه په مازیګر نامعلوم وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې له امله یې یو تن وژل شوی او درې نور جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان تېره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي وژل شوی تن دین محمد وزیر نومېده او نوموړی د دوی د ګوند مخکښ رهنما وو. بشیر جان د دین محمد وزیر وژنه په ټول پاکستان کې د دوی د ګوند په ضد د وسلوالو د شروع شوو حملو کړی وبلله او زیاته یې کړه.
مقام
بشیر جان وویل په کراچۍ کې لیوی خوا اپریشن روان دی او په زورګونو کسان پکې نیول شوي، خو بلې خوا ته وسلوال کلا او چیرې هم خپل هدف په نښه کولی شي. هلته بیا تېره شپه د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزي دفتر حمله کړې. پولیس وایي په دغې حمله کې د یاد دفتر دوه ساتونکي جوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر ناصر اقبال په دې اړه وایي د کیپیٹی د پل پاسنۍ برخې څخه حمله کوونکو لومړی په دغې دفتر ډزې کړي او بیا یې دوه بمونه راغورځولي دي. داسې ښکاري چې د دې حملې هدف د اکسپرس میډیا ګروپ په نښه کول وو. د حملې په هدف شوي مرکز کې د پاکستانی ټی وی چینل اکسپرس نیوز، اکسپرس اردو ورځپاڼې، د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون او د دغې ګروپ سره اړوند نورو اخبارونو او مجلو دفترونه دي. په دې مرکز خو اوشه څلور میاشتې مخکې هم ورته حمله شوې وه. بېلابېلو حکومتي چارواکو، د سیاسي ګوندونو مشرانو او د خبریالانو اتحادیو په یاد دفتر حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې رپورټ تر جوړولو کومې ډلې د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکز او یا هم د عوامي نېشنل ګوند د سیمه ایز مشر دین محمد وزیر د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
له کراچۍ مو دا رپورټ اورېده. اوریدونکو، سپریم کورټ چارواکو ته حکم کړی چې نن د درې دېرش لادرکه کسان عدالت ته حاضر کی. پرون د لادرکه کیس د کسانو د کیس د اوریدنې په مهال ججان په دې هم غوسه او خفه و چې څرنګه دوه کسان د امنیتي اهلکارو په قید کې وژل شوي. نن د دې کیس یو ځل بیا اوریدنه کیږي او د پرونۍ ورځې حال په دې رپورټ کې اورو.
سپریم کورٹ کې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی جرګه کې د بې درکه خلکو د مقدمې اوریدنه وکړه. دې دوران اټارنی جنرل منیر ملک د سیکرټری دفاع بیان عدالت ته وورولو چې پکې وویل شو پنځه دېرش کسانو کې دوه تنه نادر علي او سردار علي مړه شوي دي. د دې په جواب کې عدالت وویل چې باقی پاتې درې دېرش کسان چرته دي او ولې عدالت ته نه دي راوستل شوي. چیف جسټس زیاته کړه چې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او حکومت سره هیڅ فکر نشته. د عدالت وینا وه چې د دوه کسانو د مرګ وارو خلاف دې کاروایی وکړي شي. د دفاع وزیر خواجه آصف عدالت ته خواست وکړ چې د معاملې جاج دپاره ورته وخت پکار دی او دا چې د بېدرکه خلکو دپاره به ډېر زر قانون سازي وکړي شي. د دې په جواب کې چیف جسټس وویل د داسې قانون سازۍ څه فایده چې ورسره د ولس حفاظت نه کیږي. د مقدمې اورېدنې په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د بېدرکه خلکو وکیل طارق اسد د سپریم کورټ په احکاماتو تسلخ کار کړه او زیاته کړه
حکومت سپریم کورټ نه د دوه ورځو وخت غوښتو، خو سپریم کورټ وویل چې موږ وخت نشو ورکولی او تر سبا پورې وخت ورکړو چې په هر صورت کې دې سبا له بېدرکه خلک وړاندې کړی شي. او بل سپریم کورټ د اف آی آر درج کولو حکم هم ورکړو چې ذمہوارو په ضد دې مقدمه درج کړی شي. سبا له د اډیالی جیل بېدرکه خلکو کیس اوریدنه هم ده او هغه کیس کې هم ډېر د پرمختګ امید کوو.
بہت پیش رفت ہونے کی امید ہم کر رہے ہیں.
بل طرف تا دا قانونی چارو کارپو او پخوانے اٹارنی جنرل شاخاور وائی باید یو دا سے نظام پکار دے چے ورسرا ٹول معاملے دا آئین او قانون تر لاندے ہواری کریشی دے زیاتوی
دیر لوئے اور دیر سیریس شانتے چکم دے قانون سازی ضرورت دے چے اگر کی ایجنسیانو تا ہم دا اختیار بھی چے اگر کسان مشکوک کسان چکم دے اگر تحویل کے ساتھ ایشی اور چے کم یو پتے گرم بھی ہو یا اگر کغم باندے دسے میٹیری
رستو عدالت د مقدمې اوریدنه د نهې ورځې یولس نیمو بجو پورې اوځنډوله او حکم یې وکړو چې هر حال کې بعد درې دېرش بېدرکه خلک عدالت ته وړاندې کولی شي یا د دوی خلاف د شوي اف آی آر نقل عدالت کې پیش کړي شي.
رپورٹ مو له اسلام آباد اوریدو. مشال ریډیو ته غوږی په 2500 اډهاک لیکچررز کې 50 د سویلی وزیرستان دی. دوی وای حکومت یې باید دندې دایمي کړي چې تنخواه ورته په وخت ورسیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره خپل کار په ښه توګه ترسره کړي. سویلی وزیرستان کې ځینې دغسې لیکچررز وایي چې دوی ته څو میاشتې تنخواه نه ده ورکړل شوې خو بیا هم خپل کار نه دی پرېښی.
درې کاله مخکې حکومت د قبایلي سیمې اوسېدونکي 2500 ښځینه نارینه لیکچرارون د ارضي ملازمت په بنیاد برتی کړي دي. دا لیکچرارون چې په کوم کې د سویلي وزیرستان 50 کسان شامل دي وایي چې د موعدې په مطابق د دوی د ملازمت د پاخېدو موده پوره شوې ده، خو د دې باوجود هم ذمهوار چارواکي د دوی مسله نه سموي. په دغه حواله سره لیکچرار خانزه په دا رنګ ژغېږي.
ایڈ ہاک سسٹم دے میچ دے 2011 اراؤنڈ ائی پدخش دوانیم سوال میل فیمیل لیکچرز دی چا ہا خپل سروسز ور کوي ٹرمز پیرا شوی دی چا کیم ایگریمنٹ یتا دا گورنمنٹ سارا خواغ باوجود دے بیا ہا سروسز ور کوي دا دوی میاشت نہ دے وداؤٹ اینی پے دے سروسز ور کوي قبائلی سیما شے ہا سے ہا دے تعلیم شرا کاما دو کا شیر ایڈ ہاک لیکچرز پرمننٹ نشول تعلیم نور ہا افیکٹ شی
یو بل لیکچرر رسول جان جاتا وی چ ملازمت خو مو تروسا پر خوخ نشا اوس دوی میاشت کی جی چ تنخواہ گان ہن رات ملاوی جی
امیج ایڈ ہاک لیکچرر شی کیم دی دغه آرڈر شو یو پ اکتوبر 2011 شی دغه دریم کول چ کیم سیلری دو آد ویسا پر و مشتا نہ تو ملاو شو گورنمنٹ نامی دا مطالبہ کی زر نظر دا ایڈ ہاک لیکچرر شی کیم دی دا پرمننٹ کو او دا علاقہ تا چ فائدہ اور اسی
پیر سلیمان شاہ ویائی چ سیما جنگ زپلے پسلگونا تعلیمی ادارے پزرگونا طالب علمون متاثر شوی دی پدارنگال شچ استاد ہم مطمئن نوی بیا با دی سیمے او قوم سا انجام وی
کہ مجھے علاقہ جنگ زدہ دو اگوا جنا تعلیمی ادارے ہاں تباہ شوی دی او زیوت نیا زیوت طالب علم متاثر دی ویرنا گدا تعلیمی ادارے ہاں تباشی سٹوڈنٹ ہاں تباشی مزید و مجھا دے تباہی سائٹ تا روشی مجھا پہڑھاک بنے چار کا وی مجھا ویس پورے پرمننٹ کڑی نہیں
دے قبائلی لیکچرارانو دا غا جغ مشال ریڈیو دے سیمے نا دے سینٹ نمائندہ اوپ سینٹ کشے دے قائمہ کمیٹائی چیئرمین مولانا محمد صالح شاہ قریشی تا ہم ورا سوالی آغوی وویل
غنیم سوالی شرارونو چی ترمیسا پورے دا غلط زندی اور دے دے ملازمت دے دے نکارے پاکی ندی لکش پندوس کا سنو دا دے میرا دے ساوت وزیرستان دی دے مود اطلاع مطابق فاتح سکتے کا ترمیسا پورے دے کال مطولا کرو خلی زدہ امید نارا پا فاتح سکتے سے چونکہ ویسا نمسا دو اربا بارش شاو دیشن چی سیفتی دائی میر دے دنا دا مطالبہ کئی دے فاتح سکتے دے طولے نا خصوصا دے اربا بارش نا دا دوانیم سوال لکچرارونو دادا پوخا کو
دغو لکچرارانو دا ہن جاوہ تکڑا چھ دے پیشاور ستر عدالت او وفاقی حکومت دے دوی پا حق شے فیصلہ ور کڑے دا زکا دے پاتا سیکرٹریٹ و دے قبائلی چارو حکومتی چارواکیو تا پچار دا چھ دوی نور نو وزاو روی نو کڑاوی
دا مشال ریڈیو دا اردن کو په دا سال کې چې نن خیبر پختونخوا کې په یولسم ورځ هم د ناټو د رسد د لارو د بندولو لپاره د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو درنی احتجاج روان دي. دغه ګوندونو د غړو خلاف له دې وجې اف آی آر درج شوې چې دوی په غیر قانوني توګه د ګاډو تالې یا قلفونه مات کړي. بلخوا څېړونکي وایي صوبه کې د یادو ګوندونو د حکومت له وجې پولیس د دوی غړو ته څه نه وایي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پختونخوا د حکومت د اتحادي ګوندونو لخوا د ناټو د اکمالاتي لاریو د رایسارولو لپاره په پیښور حیات آباد ټول پلازا احتجاجي ناسته دوام لري او تیره ورځ د دغې یادې سیمې د پیشتخري پتانه کې د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي د کارکنانو په ضد د ډریورانو لخوا یو اف آی آر په دې وجه درج شو چې د ډریورانو وینا چې احتجاجي کارکنانو د دوی د مال سیل مات کړی دی او د اډې لخوا بند کړی شوی مال یې د کتلو لپاره پرانیستلی دی. په دې لړ کې د پښتخري تانې سیچو بارام خان تیر ماسپښین مشهد ریډیو ته وویل خو په پیښور کې د تحریک انصاف په سیاست نظر لرونکي خبریال دلاور جان مشال ریډیو ته وویل چې د دې اف آی آر نه وړاندې هم دا رقم مقدمه درج شوې دي خو انتظامیه په دې لړ کې ځکه بے بس ده چې په صوبه کې هم د دې احتجاج کوونکو ګوندونو حکومت دی.
دیوان پیټر ډېر غټ تنقید کیږي چې دې کارکنان چې ګم دې زی تاریخ کاغذونه ګوري د ډرایورانو سره بدتمیزي کوي دې قانون په لاس کې اخلي دا غیر قانوني کار روان دی. پولیس ته پکار ده چې دا خلک په پاسپورت باندې منع کړي دې خلاف زور استعمال کړي خو زور نه استعمالېږي ځکه چې په صوبه کې دغه حکومت دی.
هم د تیرې ورځې د اف آی آر په لړ کې د جماعت اسلامي یو مشر کاشف اعظم کوم چې د ایم ایم اے په تیر دور کې وزیر هم پاتې شوی و مشال ریډیو ته یې وویل چې په دې اف آی آر کې د هغه نوم هم لیکلی شوی دی خو دوی د دا رقم مقدمونه نه یریږي.
اف آی آر سیاسی خلق کیږي او د سامنے مو مخکم کړی دا جیلو تم چلیو د مشرف وختم جیل وړل لري دا څه مسله نشته ني موږ له مخامخ نه چې پولیس راغو نیوې بیا پته نه لري کومه د فعله ګول دا زموږ ملک ته دلته زموږ مرضی په کار ده چونکه موږ عام عوام ډرون تیار خور نه لکول نه شو چون دا غیته کم نیټ او سپلای دي موږ اغلا سمور از بند کړی دا
خدا چې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی وندونو دا ګامبا د دوی لپاره په مستقبل کې ګټه ولري او کتاوان د دې پښتني په جواب کې خبريال دلاورجان وایي
او نور کوم ترانسپورټران دی هغه دی مخالفت کوي بل داسې تعلیم یافته خلک چې کوم دی نو هغه هم د دې مخالفت کوي روان دي خو کتا سوګو زم په ملک کې به خاص کر زم په صوبه کې او پالتي ټرایبل ایریاز کې داسې خلک ډیر دي چې هغه د امریکای مخالف دي نو هغه خلک لازم خبر ده چې هغه د سپورټ کوي عام خلک چې کوم په سټریټس کې دي نو هغه هم مطلب دومره پړه لیکنه دي او هغه د امریکای ډیر مخالف دي شته نو هغه جذبات پی ٹی آئی ایکسپلایټ کوي هغه د هغه په حق کې روان دي
یاد دی وی چې پر رون برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ناټو د مالونو وړونکو غاړو د ایسارولو لپاره د احتجاجونه پیل کړي دي
مشال ریډیو ته تاسو اوریدونکو غوږی افغانستان میشته ناټو ځواکونو د افغان حکومت هغه داوا رد کړی چې ویلي وو ناټو د دوی پر پوځیانو تیل بند کړي ناټو وایي د دې تیل د ځنډېدو وجه پاکستان کې د دوی د رسد د لارو بندېدل دي افغان حکومت بیا وایي ناټو پر دوی د دغه لارې فشار راوړي چې امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کړي
ناټو ځواکونو د افغان حکومت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د افغانستان پر حکومت د فشار راوړلو لپاره یې د ملي اردو او پولیسو په ځینو جزو تامونو تیل او نور اکمالاتي مواد بند کړي دي د ځواکونو د دوشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دوی د اکمالاتو لوجستیکي ستونزې د دې سبب شوي وي چې د افغان ځواکونو د تیلو په انتقال کې ځنډ راشي ناټو ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو ته د تیلو ورکول نه دي بند شوي او هر کله چې تیل دوی ته ورسیږي دوی به یې ورکړي دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې له څو ورځو راهیسې د مظاهرو له امله د ناټو د اکمالاتو لار بنده شوې ده دا مظاهرې د نومبر په 26مه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په رهبرۍ په دې خاطر پیل شوې چې امریکا په دې هیواد د بې پیلوټه الوتکو حملې باندې کړي که څه هم د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید خبریالانو ته ویلي چې د ناټو د اکمالاتو بندېدل د دوی د بهرنۍ پالیسۍ خلاف کار دی خو دا مظاهرې تر اوسه هم دوام لري د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د دفاع او کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې په ځینو مواردو کې د امریکا متحده ایالاتو د ملي اردو او پولیسو یو شمیر جزو تامونو ته تیل او اکمالات بند کړي دي افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي تر څو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پاوز دا اقدام د پخوانی ژمنو او د همکارۍ د روحیه خلاف کار بولی اوس د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تقریبا ټول امکانات امریکا ورکوي او کې پر بند کړي نو د پوځي چارو کتونکي وایي چې دا به افغان ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي
له کابل مو رپورت اوریدونکو د ناټو مشر وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نکړي دوی بل افغانستان خپل ټول پوځیان راوباسي او ورسره خپل دغه مشن ختم کړي خو نو وړي د اله هم خودلې چې دا تړون کې د شي زر لاسلیک شي په همدې حال کې امریکا هم وایي چې دا تړون د افغانانو په ګټه دی او باید چې وشي خو ولسمشر کرزی بیا دریز لري چې اول باید امریکا افغانستان کې د سولې راوستلو او افغان کورونو د نه تلاش کولو ضمانت ورکړي رضوان مراد په رپورت لري
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي ک افغان ولسمشر له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي دا تړون بالا 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي راسموسن پرون وخت په بروکسل کې خبريالانو ته ویل ل دې تړون پرته به ناټو ونشي کولای چې افغان حکومت او خپل متحدانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکو پلان ترتیب کړي دا نوموړي پوینا د دې تړون د ځنډ په صورت کې ناټو نشي کولای له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره یو مناسب پروګرام ولري خو د ناټو مشر هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندی جین ساکی ویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د مختتګ لپاره یو لاروي څو د دواړو هیوادونو شراکت پراخ شي. د جین ساکی په وینا د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به له افغانانو ملاتړ کیږي څو په خپل هیواد کې دایمي سوله او پرمختګ ولري. خو نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه دی.
Deferring the signature of the agreement until after next year's election is not
viable. داوی دراتونکو انتخابات ورسته د دې تړون د لاسلیک ځندول مناسب نه دی. دا کار به افغانانو ته هغه ډاډ چې انتخابات ته پنګ دی بهراني میاشتو کې د خپل راتلونکو پاړه باید ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناتو متحدانو ته هم له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمينه برابر نه کړي. هم دې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو. بلورتا وسلوالو طالبانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مسأله کې د ولسمشر کرزي له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ خپل اعلان کې ویلي هیلمند دي چې د ولسمشر کرزي دا دریس د افغانستان د خلکو د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. ولسمشر کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې تر کومه متحده ایالاتو د شرطونه نه وي منلي د باور سره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پرون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سیاستوال او لیکوال خان شهید خان عبدالصمد خان اڅکزي د مرګ څلوېښتم کال په یاد باندې غونډه کړې ده. رپورټ یې پاړو.
د پښتنو د ستر مبارز لیکوال او ملتپال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي څلوېښتم تلین د دوشنبه په ورځ په کوټه کې ولمانځل سو. خان عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید هم شهرت لري په 1908 عیسوي کال کې د ګلستان په عنایت الله کاریز سیمه کې زیږیدلی او یوازې تر اتم ټولګي پورې یې په مکتب کې زده کړې کړې، خو وروسته یې نورې ټولې زده کړې په بند او نورې بیا د سیمې له دیني علماو ترسره کړې. د خان شهید د همدې څلوېښتم تلین په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د کوټې په ساينس کالج کې یوه ولسي غونډه رابلل سوې چې پکې د ګوند صوبایي او مرکزي غړیو، قبایلي مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو او د ګوند کارکوونکو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وویل د دوی د مشرانو قربانیو او د ولس باور دوی ته حکومت ورکړی چې د ده په خبره د دوی حکومت به اوس له سیاست د پوځ د لاس وهنې مخه نیسي.
دا نن چې دا غوا بلای تاوان پلان ارباب صاحب ظاهر وړی، ډاکټر مناف یې وړی، نور یې وړی دي، تجار یې وړی دي، ججان یې وړی دي، افسران یې وړی دي، عام خلک یې وړی دي، ماشومان یې وړی دي، زنان یې وړی دي. دا زموږ وزیران صاحبان ناشتې زموږ حکومت دی. همت بکې حکومت معنا دغه ده، حکومت معنا دغه ده چې بیوروکراسي به دولت په خدمت کې دروي.
عثمان کاکړ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د صوبی حکومت به یا تر بل هر حکومت اولس ته زیاتې اسانتیاوي ورکوي او په صوبه کې به د ټینګ امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د کاکړ په وینا د پاکستان پوځ اوس تر بل هر وخت په سیاست کې لاسوهنه کم کړې، خو ادعا کوي چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې یلا هم لاسوهنه روانه ده.
فوج تر پخوا د پنجاب په سیاست کې وند بخښه کم کړې ده، مګر له بولان ته چتراله دې پښتونخوا وطن کې فوجانو نن تر پخوا زیات په سیاست کې مداخلت کوي. یو په کراچۍ کې کې چې چیرې پښتون پروت دی، یو له بولان ته چتراله په پښتونخوا وطن کې کوي. ملک بنو ملک کی نه بے وفا جسے چیر مداخلت نہیں نو بغیر ملک کی بنے.
د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په دې څلوېښتم تلین کې د بلوچستان صوبایي وزیرانو او د اسمبلی غړیو هم ګډون درلود چې ټولو یې په خپل وار سره د پښتانه او محکومو قومونو لپاره د خان شهید هلو ځلو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د یادولو وړ ده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د ډسمبر په دوه نیټه د کوټې په جمال الدین افغاني سړک په خپل کور کې د شپې هغه مهال په بمونو ووژل سو چې په خوب ویده و. که څه هم د شهادت یې څلوېښت کاله رسو خدا لا هم څرګند نه سو چې عبدالصمد خان اڅکزي چا او په کوم تور واجه. خود د پلویان واجه د هغه چا په اشاره چې خان شهید وژل سو هغه یې پیژندلی او د همدې پر لار به ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي او جمهوریت حلې ځلې کوي. هر دنه وی چې عبدالصمد خان اڅکزي له سیاستوال سره سره د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو یا د سوهیلی پښتونخوا لمړنۍ خبريال هم و چې په 1915 عیسوي کال کې له کوټې د استقلال پنام نامه ورڅپانه فایل کړه. شپږ پېټه کلن اڅکزی په بیل بیل وختونو کې د ژوند نیمایي برخه معنی درې دیرش کاله په بند کې تیر کړل، خو له دې سره یې د پښتو ادب لپاره هم یو شمېر کتابونه لیکلي او ځینې نورې ژباړلې دي.
د صمد خان اڅکزی په اړه مو دا رپورټ اورېده. د خبرونې نیمه کې له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
په کراچۍ کې د پولیسو چارواکي وایي پرون مازدیګر د سوپر های وې سړک سره نږدې د جنجال ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر وژل شوی دی. بلې خوا تېره شپه د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزي دفتر حمله کړې چې پکې دوه کسان محافظان جوړل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دوی د اتحادیانو لخوا د نیټو ځواکونو د رسد خلاف احتجاج نن په یولسمه ورځ هم دوام لري. بلخوا پرون افغانستان ته بیلابیل قسم سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د پیښور په پښتخره تاڼه کې یو فیاد درج کړی او پکې یې تور لګولی چې د احتجاجي ګوندونو کارکوونکو یې په غیر قانوني توګه کاغذونه او سامانونه چک کوي او بد سلوک ورسره کوي. پرون په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله مشر او ستر سیاسي مبارز خان عبدالصمد خان سلويختم تلون مانځل شو. د لړکی په کوټه کې یو دستوري ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وویل دوی په سیاست کې د پوه مداخلت ختمول غواړي. د نېټو سیکرټري جنرال وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره امنیتی تړون زر لاسلیک نکړو نو نېټو به د افغانستان مشن پای ته ورسوي. اندرس فوګراس مو سنتیر اورس په برسلز کې خبريالانو ته ویل نړیوال سلاکاران او پوځي تربيت ورکونکو نشي کولای چې د یوې تړون نه بغیر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. نن د امریکا نائب صدر جو بایدن د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره په سرخه ټوکیو کې خبري اترې کوي. د ملاقات په داسې حال کې وشو چې د نولاند چین د مشرقي چینی سمندر په متنازع جزیرو کې خپل فضائي دفاعي حدونه اعلان کړل. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي داسې ثبوتونه موجود دي چې خایي د شام صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنگي جرمونو کې لاس لري.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای. اوس به د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې ور
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په یوه طرح کې ژوند تیرون کې اولس لپاره به دا خبره غیر معمولی وي چې حکومت د ملک داخلي سلامتیا لپاره نوې کامی حکمت عملی مسوده جوړه کړې ده. ادارې داخله چارو وزیر دخلی لیکي کامی سلامتیا نوې پالیسی به پدری برخو مشتمل وي او د دې لپاره د جدید تقاضو مطابق یو حکمت عملی به جوړی کی چې تر مخه به فضائی نگرانی لپاره ایربون سیستم استعمالیږي او د غرنګ د غټ خارونو داخلي او خارجي لارې به کنټرول کې ساتل کیږي. ادارې داخله چارو وزیر کم اقداماتو په حق له خبره کړې ده. کپه دې مخ کې عمل درآمد شوی وي نو مرګ به تر اوسه پوری شوی نقصان نه بچ شوی وو. ادارې زیاته وی تیر وختونو کې داسې پالیسی نه و او نه یو حکومت په دې اړه سوچ کړی دی او کس غیر معمولی پیښو نه پس اقدامات هم وجود کړی شوی وو نو هغه عارضي ثابت شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د نوې پالیسی په اړه حکومت له اړخه یو ښه قدم وجود کړی شوی دی نو په کار ده په دې لړکې نورو ملکونو تجربو نه د فائدہ وجود کړی شي او قانون نافذ کوونکي اهلکارانو د تربیت خاص سہولتونه ورکړی شي. د غرنګ بدمنه او لا قانونیت خلاف ولس د هم آگاهی ورکړي او هیله ده چې حکومت به په دې اړه خپل ټول وسایل او صلاحیتونه په کار راولي. مشرق رسوان خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان او افغانستان لخوا د کال 2015 پورې د خپل منځي تجارت حجم تر 45 ارب ډالر پورې رسول د خوشاله خبره ضرور ده. خو له دې وړاندې سیمه کې امن د دې نه هم ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي کپتیر وختونو کې موږ وګورو نو د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر خنو. هر ورځ په یو بل تورونه لګول کېده. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې د دواړو ملکونو د مشرانو تګ راتک او د یو بل سره تجارت په ګټور ثابت شي. ادارې اخیره کې لیکي د غشن د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمن سره د ګیس پایپ لاین لپاره هم د افغانستان او پاکستان اخی اړیکې ډېرې ضروری دي ځکه چې د دې سره د دې څلورو واړو ملکونو ترکی تړل شوی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بیکن ریڈر و پان لکی په خیبر پختونخوا کې سږ کال حکومت تعلیمی شرې د زیاتوالي لپاره الف اعلان پر نوم یو مهم پیل کړی. دغه مهم په لومړی میاشت کې 2,15,000 ماشومان چې مخکې په سکولونو کې نه وو اوس داخل شول. په کې سناس 15% هلکان او 15% جنکې شامل دي. د الف اعلان مهم کارکونکي وایي دغه کاري د صوبې په ټولو 15 ضلعو کې شروع کړی او کوشش یې دا دی ټول ماشومان سکولونو کې داخل خلشی. په ټول پاکستان کې د 500 تر 1400 کالو پورې 15 میلیون ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او دغه شمیره په دې لړ کې یو وړوکی ګام دی چې دوی په خیبر پختونخوا کې پورته کړ. بیکن ریډر لیکي د ملګرو ملتونو د ملینیم ګول تر مخه د نړۍ هر ماشوم باید تر 2015 کال پورې په سکول کې وي. خو په پاکستان کې بیا چارواکي وایي دغه کار به د زیاتو مرستو بغیر ممکنه نه وي. په پاکستان کې ځینې خلک بیا پر دې خبره نیوکه هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف په واک کې راتللو وروسته د تعلیم لپاره هیڅ خاص بجټ یا پالیسی اعلان نکړه او د دې خبرې باوجود چې حکومت په تعلیم د بیړنیو حالاتو غونډې د کار کولو ویلی وو خو دغه یې په لومړیو مهمو کارونو کې ونشمارو. پاکستان په نړۍ کې په تعلیمي شرا د نایجیریا نه وروسته دی چیرته چې 50% ماشومان د پرایمري سکولونو نه د فارغېدو وروسته وړاندې تعلیم پرېږدي. د دغه هیواد حکومتي چارواکي وایي د نوي پلان تر مخې به 20% ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخلوي، 10% په نیجی او 10 با په مدرسو کې اچوي. که څه هم په دغه هیواد کې پر مدرسو نیوکې هم کیږي او حکومت تر اوسه پر دې کې ناکامه دی چې دغه مدرسو نصاب او دغلته د زده کوونکو په هلو ځلو کنټرول ولري او د ملک ته نور تعلیمي نظام په دایره کې راولي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د افغان ولسمشر حامد کرزینا په یوې ډرون حمله چې پکې یو ماشوم وجل شو بخنه غوښتې ده. نیټو ویلي دوی بعد دغه برید پلټنې هم کوي. د ولسمشر کرزی او د امریکا ترمنځ داسې اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو هم اثر پرې باسلی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د تیر زیارت په ورځ ولسمشر کرزی ته په ټلیفون په دغه پیښه کې ولسي خلکو ته په مرګ ژوبله سخت خفګان شریک کړی. ولسمشر کرزی هم دغه حمله غندلې چې پکې په یو کور کې دوه ښځې هم ژوبل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم ویلي که چیرې امریکا غواړي دغه تړون لاسلیک شي نو باید د افغانانو په کورونو نړیوال ځواکونه زر تر زره چاپې ودروي. اوباما انتظامیا غواړي ولسمشر کرزی دغه تړون د روانې میاشتې تر پای پورې لاسلیک کړي چې دا شان دوی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او د ملګرو ملتونو د کار لپاره وخت ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د عراق د بهرنو چارو وزیر هوشیار تلو کابل ته واغلته د خپل همسیالو سره خبرې کړې دي او ترڅنګ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم خبرې کړې دي. هغه افغان ولسمشر ته ویل دي او خبر اعلان ته هغه هم پرون په کابل کې ویل چې د تګ موخه افغانستان سره د عراق تجربه شریکول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راغلی چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لا هم د امنیتي او دفاعي تړون پر سر اختلافات دوام لري. هوشیار زیباری په کابل کې وویل افغانستان اوس په حساسه مرحله کې قرار لري او دی غواړي له افغان چارواکو سره د عراق تجربې شریکې کړي. زیباری وویل دی به له ترهګرۍ سره د مبارزې او له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د خپل هیواد تجربې له افغانانو سره شریکې کړي.
دلته زما د راتګ هدف دا دی چې له خپلو افغان وروڼو سره هغه تجربې شریکې کړم چې زموږ هیواد په جنگ کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې لري. دلته د دې لپاره هم راغلی یم چې له امریکایي ځواکونو سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د خپل هیواد تجربې له تاسو سره شریکې کړم.
زیباری د خبرې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست زره رحمت مقبل عثماني سره لکتنی ورسته په ګډ خبری کانفرنس کې وکړي. عراق په 2011 کال کې له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر موافقه ته ونه رسیده چې په نتیجه کې ټول امریکایي عسكر له دې هیواده ووتل. خو اوس عراق د تشدد له شدیدو سپو سره مخ دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې په ورسته یوې میاشتې کې په چاودنو او جګړې کې له 900 ډیر کسان وژل شوي. خغلی زیباری ونویل چې افغان چارواکو ته به امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو او کنه لاسلیک کولو سلا ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زره رحمت مقبل عثماني وویل چې خغلی زیبری له ولسمشر حمید کرزی سره هم وکتل او له ترهګر سره د مبارزې په اړه د عراق په تجربه خبرې ورسره وکړي. زره رحمت مقبل په دې اړه وویل
د عراق د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر حمید کرزی سره مفصل خبرې درلودې. هغه تجربه چې د غیواد د ویل سیسی را پدې خواله تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لري له شغل ولسمشر سره شریکی کړي دي.
د دوشنبه په ورځ په دې خبری کانفرنس کې دواړو چارواکو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې لمخې به د کربلا افغان زیارت کوونکو ته نوې اسانتیاوي رامنځته کړي. عراق او افغانستان دواړو په تیرې یوې لسیزې کې د امریکا د پوځي حضور تجربه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کول امریکا خبریدن کې وال سټریټ جرنل رسمانه په خپل ریپورت کې د پاکستانی وزیر اعظم او افغان ولسمشر د روسي لدنی موضوع راخسته ده. په ریپورت کې ویل شوی پاکستانی او افغان چارواکي له افغان طالبان سره د سولې خبرو پیلولو په لړ کې د پرمختګونو خبره کوي خو په اړه یې جزئیات نه ورکړي. دغه ریپورت مهم ټکی ته هارون باچا وایي.
د وال سټریټ جرنل رسپانه پر راپور کې ویل شوی د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د کابل په خپل وروستي ملاقات کې افغان طالبان د سولې خبرو ته د کېنولو په لړ کې د پرمختګونو ذکر وکړل خو دا چې دغه کار به څرنګه پرمخ وړي په اړه یې زیات څه ونه ویل. ورځپاڼه وایي د نواز شریف او حامد کرزي د تېر اتوار ورځې د خبرو د ایجنډا مهم ټکی د افغان طالبانو مشرتابه ته د رسیدو پر لارو چارو نظر شریکول وو. ورځپاڼه زیاتوي په تیر جون میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ترلاسه کولو وروسته نواز شریف د اول ځل لپاره کابل ته سفر وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو ویلي د دغه سفر هدف د دواړو هیوادو د حکومتونو ترمنځ د اعتماد د یوې فضا رامنځته کول وو. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو په تیر سپرلي کې د ډیورنډ پر کرښه پر یو بل ډزې وکړې. د ورځپاڼې پر راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو غورځنګ یو اوږده موده د پاکستان خوره د یوه پټن ځای په توګه کارولې ده. د افغان طالبانو د مشرانو په اړه ویل کېږي چې د پاکستان په کوټه، پېښور او کراچۍ ښارونو کې ژوند کوي. ورځپاڼې بیا د پاکستاني او چارواکو خبر راغستې چې وایي پاکستاني طالبان د افغانستان په سرحدي سیمو کې چې د دوی په خبره افغان پولیس یې په سمه توګه نشي سنبالولی پټیږي. ورځپاڼه وایي د نواز شریف کابل ته د وروستي سفر پر مهال پاکستاني او افغان ځواکونو یو وار بیا پر پاک افغان پوله پر یو بل ډزې وکړې. ورځپاڼه کاږي د پاکستان پوځي او استخباراتي اسټابلیشمنټ لا هم د اسلام آباد پر بهرنۍ پالیسۍ نفوذ لري. خو ورځپاڼه زیاتوي چې نواز شریف د خپل یو وروستي اقدام په ترڅ کې د پاکستان پوځ د ملکي حکومت په کنټرول کې د راوستلو یوه هڅه وکړه. نوموړي د دغه هیواد د پوځ د مشرۍ لپاره جنرال راحیل شریف ونومو چې د ورځپاڼې له لیکنې سره سم یو غیر متوقع اقدام و. د ورځپاڼې په راپور کې دغه راز ویل شوي نواز شریف او حامد کرزي په داسې مهال له یو بل سره ولیدل چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو او یا هم نه لاسلیک کولو پر لانجه اوښته دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو په ننګرهار کې ځایی خلک وایي چې د غلطه هغه کسان چې په جرمونو کې ککړ دي یا پیتورونه پور دي هغه صحیح نه مقدمه کیږي او سزا ورته نه ورکول کیږي. دوی له چارواکو غواړي چې ټول مجرمینو ته د سزا ورکړل شي ترڅو د جرمونو مخه ونیول شي. موږ همکار په ریپورت لري.
لسمو دی رئیس ګنشمیر ننګراریان له قضایي ادارو دا شکایت کوي چې د فریقانو ترمنس کمزوري دی خبرې ته مجبوروي چې له خپل حق تیر شي او یا هم مجرم ته د جرم په وړاندې بخنه وکړي. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر لال پاچا ازمون د ولایتي ادارو په داسې کړنو سخت نیوکه کوي او وایي پکار ده چې د مجازاتو پر ځای د بخنې کلتور لمنځه ولاړ شي.
د مجازاتو د بخنې په برخه کې په خلکو
باندې فشارونه راوړل کیږي د زور او زیاتې لولارې چې خلکو ته بخنه وشي. دغه فرهنګ باید لمنځه لاړ شي. مجازات یو اصل دی، مجازات باید وي، یا بخنه چې دغه په هر شخص پورې مربوط ده. خو دلته ګورو چې د زورواکو کړیو لخوا چې هغه د واک پر ګدۍ ناستې دي او یا زورواکي دي، هغوی هڅه کوي چې زیانمن شوي دي یا زیان یې لیدلی دی، هغوی د بخنې دپاره هڅول کیږي او د زور لاندې نیول کیږي چې باید بخنه ورته وشي.
عمران الله خنجر بیا وایي په ټول افغانستان کې د زورواکو لپاره قانون او مجازات نشته.
کوم چارواکي سره څوک رابطه ولري یا ډیر اندازه پیسې ولري یا ډیر زیات زور ولري، نو دغه کسانو لپاره نه قانون شته او نه مجازات شته. زموږ هیله له دولت څخه دا ده چې په ټولو ولایتو کې او د افغانستان په هر لوشت خاوره او ځمکه کې قانون پلی کړي، لکه څنګه چې اساسي قانون غوښتنه کوي، لکه څنګه چې نور قوانین غوښتنه کوي، لکه څنګه چې اسلام غوښتنه کوي، هغه قانون رښتیا هم پلی شي.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی وایي چې په ننګرهار کې ټولې پریکړې د قانون له مخې کیږي او هیڅوک دا حق نه لري چې په زور پریکړې د قانون پر ځای خپل منځي جرګې ته وهڅوي.
زمونږ کوشش او موقف دا دی چې موږ په هر برخه کې قانون تطبیق کړو. هر وخت چې قضایا رامنځته شوي دي، قانوني چلند مو کړی دی او د امنیتي ادارو په واسطه قضایو ته رسیدګي کړې ده او دوسیې ترتیب شوي دي، زیرب ته ارګانونو ته تللي دي. ولې بیا هم که داسې موارد پیدا شي چې څوک په زور اړ کیږي چې په ځای د دې چې د هغه مشکل قانوني حل شي، اړ شي چې خپلو کې باید سره روغه وکړي او جرګه او مرکه وکړي او دا د دې غوښتنه نه، نو ولایت مقام به حتماً په دې کې اجراءات کوي او دغه مشکل به په قانوني شکل حلي.
یو شمېر د نظر خاوندان په دې باور دي چې که مجرمانو ته د جرم مطابق سزا ورنکړي شي، په ټولنه کې جرمونه عام کیږي او ټولنه د بدبختۍ په لور کش کاږي.
له جلال آباد مو رپورټ اورید. اوریدونکو، د افغانستان د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو منتظمین وای د امنیت خراب حالت د څارونکو او پیسو کمواله او د دوی وړتیاو ته زیان رسولې ده چې د انتخاباتو عمل درغلې یې په خلاصولو کې به مشکلات ولري. په 2009 کال کې هم په شو ولسمشري انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه پر شو. په دې اړه رویټرز خبري ایجنسی او رپورټ خبر کړی دی. پامیر ساحل درته غټ کې وای.
رویټرز خبری ایجنس په کابل کې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د تخنیکی ستونزو له کبله د انتخاباتو اساس په مناسب ډول نه وي ښودل شوی او همدا وجه ده چې دوی څارونکو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو بهیر وڅاري. د رویټرز رپورټ وایي دا ځل ملګرو ملتونو د انتخاباتو لپاره د 2009 زیږیز کال ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو پرتله په پیسو کې درېیمه برخه کموالی کړی دی. د پیسو د کموالي یوه وجه خو دا ده چې تیر ځل کم سامان او ځمکه اخیستل شوې وه، هغه دا ځل هم استعمالېدای شي. بل دا چې دا ځل به د کمو مشاورانو اړتیا وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی وایي مشاورانو به ډېرې تنخواګانې اخیستې. دا ځل به د بهرنیو شمیر محدود وي او هر څه به افغانان پخپله کوي. دا ځل به د انتخاباتو مشاورانو شمیر شپېته وي. په 2009 زیږیز کال کې دا 116 وو. رویټرز خبری ایجنس لیکي په حقیقت کې حالات هڅونکي نه دي. دا ایجنس په خبره په انتخاباتي کارکونکو کې اداري فساد عام دی. ان دا چې کوم کسان د دې فساد برخه نه جوړیږي او د درغلۍ مخه نیسي، نو ژوند یې له خطر سره مخامخیږي. انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د انتخاباتو کمیسیون کې مهمې څوکۍ خالی پرتې دي. همداراز په کمیسیون کې د ښځینه کارکونکو شمیر هم ډیر کم دی او له دې سره دا کېدای شي چې له انتخاباتي عمله ښځې بهر وساتل شي. له دې سره سره چې ښځینه کارکونکي نه وي، نو د ښځو د رای ورکولو مراکزو څار به هم ګران شي او په هغو ځایونو کې به د ټاګۍ ډیر امکانات موجود وي. د افغانستان ډیموکراسۍ څار په نوم یوې ادارې مشر زکریا بارکزی وایي په تیرو انتخاباتو کې د امنیتي اندېښنو په وجه څارونکو ونشو کولای چې له 30% زیاته سیمه وګوري. د ده په خبره په تیرو کلونو کې امنیت خراب شوی دی او دا به د انتخاباتو پر کېدو بد تاثیر ولري. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي یو بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوازې 13 میلیونه کسان د رای ورکولو وړ دي، خو په هیواد کې د رای ورکوونکو 19 میلیونه کارډونه په حرکت کې دي او دا د انتخاباتو باوري کېدل تر پوښتنې لاندې راولي.
اوریدونکو، پامیر ساحل مو واورید. چارواکي وایي خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغي د مریضانو لپاره ځینې مرکزونه شته دي. د دوی په وینا ایډز یوه وژونکې ناروغي ده خو مخنیوی یې ممکن دی. مشال ریډیو سره خبرو کې په دې ناروغۍ اخته یوې ښځې او ډاکټران وویل چې په دې ورځ اخته کسان باید دا پټ نه کړي او نورو ته دې په اړه عامه پوهاوی ورکړي. په دې هکله د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې تیر ورځ په ټوله دنیا کې د ایډز ناروغي خلاف ورځ ونمانځل شوه، دا خبره ډیره په شدت سره مخې ته راغلی چې په دې ناروغۍ اخته خلک د ناخبرۍ، غفلت یا د شرم له وجې د پټولو په نتیجه کې نه یوازې خپل بلکې د کورنۍ د نورو خلکو صحت او ژوند هم په خطر کې اچوي. د ایډز په ناروغۍ اخته د پیښور نیر بیبي چې دا مهال د رنز خلاف د اګاهۍ لپاره یوه اداره هم چلوي، د ځان په حق لوای
ما
داراز خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام یو مشر ډاکټر راجولی خان وایي زیاتره خلک دا فکر کوي چې دارانز یوازې د جنسي تعلق له وجې لګي، نو ځکه یې پټوي، خو دارانز د ځینې نورو وجوهاتو له وجې هم انسان ته لګېدلی شي.
یو خو د جنسي د لارې د یو نه بل ته منتقل کیږي، دویم نو هغې ته مونږ پیرنټ وایو، مطلب چې د ستنو او د اوزارو په ذریعه چې کم کیږي پیشو، او دریم دا چې ورټیکل ترانسمیشن دی چې د انفیکټډ مور نه لکه د متاثره مور نه ماشوم ته وشي، نو دا درې اهم ذریعې دي د ایچ آی وی ایډز.
دا چې د ایډز رنز څه علامات دي یا یو تن ته به څنګه معلومه شي چې هغه په دې ناروغۍ اخته دی، ډاکټر راجولی خان وایي
ګوره جی د ایچ آی وی ایډز خو داسې مطلب ظاهراً مطلب چې داسې علامات په لومړي سر کې پته نه لګي، خو مطلب چې یو اکسیډنټ دي، مطلب چې یا خلک بار دي یا مطلب بل دي کې چېرته داسې ټیسټ وکړي او په هغې کې ایچ آی وی ایډز راوځي، خو د دې نه باوجود هم مطلب یو سړی دی او په هغه په بدن باندې سره داغونه راشي، تب ول راشي، ټوخی ول راشي، دستونه پې راشي، او هغه مطلب د ټول علاجونو معالجې سره مطلب دا هغه نه ټیک کیږي، یا په خوله کې زخمونه پیدا شي او هغه علاج کې او دا نه ټیک کیږي، یا نور داسې دغې چې هغه د میاشتو میاشتو لپاره اوږدي او د علاج باوجود هم نه ټیک کیږي.
پاکستان کې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر سید محمد جاوید وای د دې ناروغۍ په قابو کولو کې دوی سره ملګری ملتونه هم ډېر مرسته کوي.
اقوام متحده اعلان کړی او پای کې مختلف ملکونه په ټی بی، ملیریا او په ایچ آی وی ایډز لپاره کافی فنډنګ راځي، لکه نو کافی فنډنګ شته دی او موږ په دې باندې لګیا یو چې کوم خلک د چا ټیسټ وشي او هغه ایچ آی وی پازیټیو وي، نو هغه موږ بیا سیکرټ ساتو، موږ هغه شی چاته ظاهروم نه.
نوموړی زیاتوي خیبر پختونخوا کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس، پېښور او کوهاټ هسپتال کې د ایډز خلاف مرکزونه شته او ډیر زر به لیډی ریډنګ هسپتال کې هم دغه راز یو مرکز کار شروع کړي. بلخوا ډاکټر راجولی خان وایي یو روغتون ته هم پکار وي چې خپل ټیسټ وکړي، ځکه چې په ټیسټ خرچه نه کیږي او معلومات هم ترلاسه شي. نوموړی زیاتوي د دې رنز مفت او سرکاري علاج کیږي. په دې حق لا ډاکټر راجولی خان وویل
دا وجه کو چې دې مطلب هر سړی دا دغه وګي چې هغه په وخت باندې ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي.
دا راز نیر بی بی وای د ایډز ناروغي لري او د هغې نه پاس یې درې بچي شوي چې ټول روغ دي او تر دې دمه یې خاوند ته هم ناروغي پوره شوې نه ده.
د دې لپاره لکه سپیشلی ګورې زه یو زنانه یم صحیح ده که نه، او زه په خپله دغه مرض کې مبتلا یم، زما خاوند کې دي، زما بچي کې دي، صحیح شو زما واده یو میاشت پاته پته لګېدلې وه، ځکه زه دغه مریضانو کار هم کوم. دغه مرض چې دغه خلک نارملي والي که نه، چې دا څنګه یو کینسر بیماري ده، څنګه یو تور زیړی بیماري ده، څنګه شوګر بیماري ده، هم داسې یو مرض دی. دا شرم مه محسوس کوې، دا راشي خپل علاج وکړي، دې علاج شته، میډیسن شته، خرابېدو نه به بچ شي.
د صحت ماهرین په دې نظر دی چې که د ایډز رنز په اړه خلکو کې بیداری راشي، نو اول ترې ځان محفوظه ساتلی شي او که چاته دا رنز ولګي نو هم په وخت او مناسب علاج یې شروع کولی شي. د ایډز کنټرول د قومي ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 100,000 د ایډز ناروغان دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شئ. په دې کې پام کوه تنظیم خبرونه تاسو په دې تیر غړې کې اوریدل، دا نور خبرونه تاسو په باقی پاتو ساتونکو کې اورو. د قبایلی سیمو ځینې هغه لوبغاړي چې په نړیوالو توګه باندې لوبې کړي دي، هغه ته په پېښور کې ځینې جایزې او ایوارډونه ورکړل شوي دي. په دې موقع دغه لوبغاړو وویل چې دوی به کوشش کوي چې د لوبو د لارې په نړۍ کې د سولې او امن پیغام خور کړي او نړۍ ته ووایي چې قبایلي ولس له جګړې، کرکه او د امن سره مینه لري. په دې اړه رپورټ اورو.
د پیښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د لوبو یوې نا دولتي ادارې خیبر سٹار لخوا یو غونډه وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر لوبغاړو او د لوبو اسوسییشنز مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په مهال د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې یو شمېر کمی او بین الاقوامي لوبغاړو ته د امن ایوارډونه ورکړل شول او د دوی د کارکردګۍ ستاینه وشوه. د دغې غونډې په وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مارشل آرټ لوبغاړي او ایشین چمپیئن خالد نور مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه ډیر فخر محسوسوم چې زموږ خپل خلکو دومره دغه کوم سره او زموږ دی خبر سره والا دا پروګرام کوم له پکې دا انعام راکړ. دا ډیر ښه د دی یو ډیر ښه عمل چې دی او کده نسل د نوی نسل لپاره کوم دا سرمنی شو. ډیر ښه خپلران د فاټا او د خبر پښتونخوا چې کوم انټرنیشنل پلیئرز او نېشنل پلیئرز وایي د پاره د اکنالجمنت د پاره دی چې دا پروګرام کو دا قابل تحسین دی.
د یاد غونډې په وخت د خیبر قبایلی سیمې د فوټبال یو لوبغاړي سلمان افریدی هم خپل خیالات سرګن کړل او وی ویل
مونږ فوټبال کې ایران او چاینا ته تللو. هلته مونږ فوټبال لپاره تللو، پاکستان ټیم سره تللو. نن ما ته ایوارډ میلاو شو. زه ډېر خوشحالي محسوسوم چې ما ته سي په واټ سطح باندې ما ته ایوارډ میلاو شو. او مخکې ما ان شاء الله غټه را دي، ان شاء الله پاکستان باندې ان شاء الله نوم روښانه کوو، ان شاء الله بیا پاکستان کې ان شاء الله فاتح باندې ان شاء الله موږ نام روښانه کوو.
د نا دولتي ادارې خیبر سٹار لخوا د امن ایوارډونه ورکول په دې غونډه کې د فاتح اتلټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری مشرف خان وویل چې دلته په اول ځل باندې د قبایلی سیمې لوبغاړي هم معرفي شول او په دې باندې دوی ډیر خوشاله دي.
په اول ځل موږ فاتح کې لړیان چې کوم په دا کې متعارف شول، ځکه چې هغه تر اوسه پورې داسې پروګرامونه کې متعارف شوی. موږ خو خوشحال یو په دا سطح باندې ډېر، ځکه چې موږ نوی کول ان شاء الله چې موږ دا کوشش وکړو چې موږ نوی کول مخکې کو. قبایلی ځوانانو دمره حفظ الله ځای وشول دغه شینو سره چې ان شاء الله راتلونکي وخت کې لکه اوسې لس پنځلس واډه حاصل کړي، راتلونکي وخت کې ډېر شو پورې واډونه ان شاء الله حاصلوي.
د لوبو اسوسییشنز چارواکو وویل چې دوی غواړي د لوبو په ذریعه ګډ نړۍ ته د امن پیغام ورکړي او د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیات نه زیات لوبغاړي لوبو ته وهڅوي.
د لوبو په اړه مدار رپورټ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باچا خان په اړه یو نوی کتاب چاپ شوی دی چې د باچا خان ځانګړی دی نومیږي. تیر ورځ د دغه کتاب مخکتنه شوی ده. راځي چې په دې اړه باندې د رپورټ ور
پرون په غرنی ډیره چارسده کې د خدای خدمتګار خان عبدالغفار خان په ژوند لیکلی شوی کتاب د فخر افغان ځانګړنې د مخکتنې په دوران راغلی لیکوالان وویل چې که د خان عبدالغفار خان په تحریک هم هغه شان عمل وکړی شي څنګه چې هغه وخت پښتون اولس ته د عمل لاره خایلې وه، نو ممکنه ده چې قام د جنګونو نه په امن او د تعلیم په لار کې ډیره ګټه وکړي. د پښتو ادبي غورځنګ کوټې د مشر صادق ژړک لیکلی شوی کتاب د مخکتنې په دوران د سوابۍ یو شاعر فیصل فارن د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
په پوره نړۍ کې مذهبي بنیادونو باندې کوم تشدد روان دی، په نسلي بنیادونو باندې کوم تشدد روان دی، طبقاتي بنیاد باندې کوم تشدد روان دی. نو د هغه مخنیوي سیوازي صرف په دې حواله کې دی چې موږ د باچا خان د ادمي تشدد کیده و مجاهده و او نړۍ د خبره محسوسه کړې ده چې د باچا خان د مفکوره کې دی عقیده کې چې کوم دی دغه هر څه په ډیر کو سره پټ دي.
د شانګلي سیمو سیدون کې ډاکټر خورشید عالم وویل چې د باچا خان نوم د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورټونه کې لډیر مودي پورې له ټولو اول لیکلی شوی چې هغه د ادم تشدد او د امن خبره کوله. دی وای چې یو ورځ هغه ته د امنیسټي انټرنیشنل جنرال سیکرټري د باچا خان په اړه دا خبره کړې وي.
د هغه جنرال سیکرټري ماته وی ما ډیر غټو خلکو سره خبرې وکړې او هغه وی چې باچا خان ډیر غټ سره. باچا خان ځانګړی حیثیت ذکر دی کته د احمد شاه ابدالي نراواله نه چا د ایجوکیشن او د تعلیم د تنظیم او د مرکز خبره نه ده کړې. دا اولنې سړیو چې دا خبر وکړه چې اول یو تنظیم پکار دے، مرکز پکار دے، بیا تعلیم پکار دے.
د دې کتاب لیکوال صادق جړک وویل چې هغه په دې کتاب کې هغه څه لیکلي چې ورته ډیر نږدې ملګرو، خپلوانو او په خدای خدمتګار تحریک کې د شریکو تنن ویلي دي.
ما دا تشه محسوس کړه چې یو داسې کتاب پکار دی چې هغه د باچا خان هغه بنیادی اړخونه چې دی کومه مبارزه وکړه، په دې سلکلن بهیر کې د څومره کار کړی دی، د باچا خان ځانګړنې تر سره لیک لاندې شپږه کې مثال د سکولونو جوړول دي، د پښتون اخبار رایستل دي، لکه د انجمن اصلاح افغانه د سیاسي تنظیمونو جوړول دي، د جدید پښتون نشنلیزم بنیاد دی، دا شنور بنیادی کارونه چې باچا خان کړی دي هغه ما په 15-16 سپرکو کې راځي کړی.
د مخکتنې دی پروګرام ته راغلی وتنان وویل چې د باچا خان خدمات ډیر زیات یو پکار ده چې په هغه هر ځای کې کتابونه ولیکل شي او بیا نورو ژبو ته وژباړل شي، چې نه یوازې پښتانه ولست بلکې د هر ژبې لوستونکو ترې استفاده وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري